بهرني سیلانیان وای د هلمند خلک خواړه او به خورا په زړه پوری دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکو دی او د په لومړي ځل هلمند تللی دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بست کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډېر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو دې وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یې یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، تاسو زموږ راغله ازادي رادیو څخه اوري. اوریدونکو، اوس وخت را رسیدلې دی چې د ازادي رادیو اونۍ خبرونه نور بستي واورو. په دې خبرونه کې د شذو پر مسالو باندې خبرې کوو. تر یوې لنډې د می ورسته به بیرته له تاسو سره یو، خو تر هغه مخکې به زه ملالی بشیر د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم او د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې طالبانو واکته لرسیدو ورسته د انجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې وتړلې او ګڼ شځې له دندو څخه بې برخې کړې، چې له دې سره د دوی په وینا شځې له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوې. پر دې موضوع باندې چې په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرست نه لري یا هم کونډې سوي دي له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، پر دې موضوع به نن خبرې کوو، خو تر یوې لنډې دمې وروسته. یو ځل بیا هم تاسو ته شرغ لاست وایم. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اوري. دا د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی د اوز ملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. تاسو به په دې خبرونه کې نن پر دې خبرې واوري چې پر شته د کار او د کړو محدودیتونه محدودیت غني کورنۍ د اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ کړي دي، په ځانګړې توګه هغه شذ چې د خپل کورنۍ سرپرستی غاړوي او یا هم کندې دي. د دغه شذو د ستونزو د حل په برخه کې باید د طالبان حکومت څه وکړي؟ پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره زموږ د خبرونې لومړی میلمنه اغلی حسنا روفي د تلیفون له لارې زموږ له سټوډیو سره وصل شوې ده. اغلی روفي، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې خبرونې لپاره چې له موږ سره خبرې وکړي. په لومړي سر کې که پر دې موضوع باندې خبرې وکړو چې د هغه وروسته چې طالبانو د شذو پر کار او د کړو باندې محدودیت رامنځته کړ، شذې ستاسو په نظر په افغانستان کې له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي؟
سلام تاسو ته ټولو لیدونکو ته، دا چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر پیل کړی دی. کله چې طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړل او بل د هغې د پوهنتونونو دروازې وتړل شو، دا بېله شکه چې کورنۍ باندې هم اقتصادي اغېزې کړ او هم د زده کوونکو او هغه څوک چې محصلین دي د هغوی پر ویا باندې ډېر سخته اغېزه کړې ده. موږ د دې شاید چې ورځ پر ورځ نجونې د خپل هماغه درس لپاره چې روحیه یې درلودل، شوق یې درلودل، لاسه ورکوي او هغه اشتمنی چې د درس په برخه کې درلودل هغه هر ورځ ځای کیږي. نور نجونې د دې لپاره چې باید ښوونځي ته لاړ شي باید هغه شوق او شور چې لري هغه د منځه تللی دی. مونږ دې شاید یو څه چې حکومت په افغانستان کې تل وایي چې مونږ د ښځو لپاره د کار زمینه برابر کوو او ښځې باید په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. منطقا مونږ باید د دې شو خبرې ته یا د دې خبرې د پایلې یا نتیجه ته هم باید وګورو. کله چې یو ښځه لپاره د کار زمینه برابر کیدل یا حکومت وایي چې مونږ باید دې لپاره د کار زمینه برابر کړو، د کوم اساس پر، د کوم معیار، کوم اساس؟ که نجونې مکتب ونه وایي، که نجونې پوهنتونو ته لاړ نه شي، آیا بې سواده نجلۍ باید پانګونه وکړي؟ آیا یو څوک چې بې سواده د هغه د حکومتي په چارو کې باید وګمارل شي؟ او یا مکمل د نجونو روحي د فامیلونه د هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د دې مکتبونه بند دي، د دې پوهنتونونه بند دي؟ بله شکه چې ډېره منفی اغیزه کړې ده، چې هم د اقتصادي په برخه کې کورونا لپاره زیان رسولی او هم د تعلیمي لارې کله چې بند دي او فامیلونه مورګان پلار کله چې ګوري چې اولادونه به روحیې له لاسه ورکړي دي. دا یو منفی اغیزه د افغانستان په کورنۍ باندې هم لري.
مننه آغلی روفی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونه دوهمه میلمنه آغلی اوجی امیل هم له موږ سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. آغلی امیل، تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو استی زموږ سره د خبرو لپاره. په لومړي سر کې تاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم چې ورسته له هغه چې طالبانو د شذو پر کار باندې بندیزونه ولګول او ځینی شذې لدان به برخې سوې، افغان ښځې له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي؟
مننه کوم لومړی تاسو ته درنې خور ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعاً کله چې دروازې د مکتب او د پوهنتونو د کار دپاره دوی اعلان وکړو ښځې په کورونو کې شو، اقتصادي پرابلمونه بې حده بې اندازه زیات شو په کورنیو کې. نو د کابل ښار کې خصوصا په اطرافو کې، په کابل ښار کې میرمنې وو چې خوا په خوا د دې ټولنې د پرمختګ دپاره، د دې ټولنې د حیات د پرمختګ دپاره دوی آماده شوي وو، تحصیل وکړو، کار کوي، خپل ځان دپاره، ټولنې دپاره، هېواد دپاره دوی لاسته راوړنې درلوده. او کله چې دوی په کورونو کېږي نو ته ووایه چې دوی مزګار دي، نارینه هم بیکار کړل او اقتصادي ستونزې خو د ټولو مصیبتونو مور ده. ته باور وکړه چې د یو خو د اولاد روحیه ته ګوري چې زړونه یې مات شو، د امیدونې دنیا یې تباه او برباد شو، او دوی راتلونکي دپاره د دوی حالت ته چې ګوري مور و پلار هم ځورېږي او سم کولی نه شي. او دا چې د ډوډۍ او د نفقې برابرول د دواړو په غاړه وو، اوس دواړه په کورونو کې دي، ډېر سخته ده. واقعاً ته باور وکړه چې خلک دومره اوس څوک نشته چې څوک چاته قرض ورکړي. یو وخت یو به درلوده، یو به نه درلوده، یو چاته بچې کړي، اوس سل افغانۍ کوو، دوی وغواړي د چا نه پور وکړي چې وچه ډوډۍ واخلي. دغه پلان په چا کې اوس نشته. زه نه ګورم، زه عملاً خلکو ته ګورم. زه په خپله یو زراعتي او مالداري شرکت لرم د میرمنو دپاره په د سبز ولسوالۍ کې. ته باور وکړه چې کله ما د خپل ګرین هاوزونو دپاره کارګرې ګمارلې، یعنی زموږ لس ښځې په کار وې، سل ښځې راغلې وو زموږ لمنې نیولې چې ما په کار ونیسه، ما ته کارک زړه به دې ټوټه ټوټه کېده. دونه به غمنګیزه وو چې زه څه وکړم، او زه خو دومره یم ګنجایش لرم. یعنی خلک ډېر په سخته کې دي، ځکه نارینه یې سر نه راوړي. هغه ښځې چې غواړي کارګر، هغه کې هر یوې غواړي چې یو کار ته مقصد یو څو روپۍ پیدا شي وچه ډوډۍ واخلم. نو دا حالت ولاکن د زغملو وړ وي که دا ادامه ورکړي. یعنی دا لوی انساني فاجعه ده او په اقتصادي لحاظ دغه هېواد سکوت کړی دی په حقیقت کې. ته باور وکړه چې خلک دومره رواني تکلیفو ته گرفتار شوي دي چې ځکه حیران دي، دا خو زه تباه او برباد شوم، نه د کور کرایه ورکول شي، قرض و قرضداري و، دا قرضدار راځي دونه فشار راوړي، دا حوزې ته وړي، دا
ام سایته بیا به د خپل خپلوان ته بیا به ام خدان لري دا احساس ورکه نشته خو هغه وای چې زما په سپور پتا دي تبرکې دا څومره سخت حالت دی او د پکورونو کې د میرمنو په وضعیت باندې دومره خراب غیزه کړی ده هر میرمنه نه یوازې چې خپل ځان لپاره فکر کوي چې پرون مې یو څه لاسته راوړنه درلوده یو څه عزت مې په کور کې یو څه قدر مې درلوده او تصمیم ګیري کې مې حق درلوده په ما به تاوتریخوالی نه کېده او زه په خپل لاس به تلمه بازار ته به هر هغه څه چې ضرورت هغه به مې اخیسته اوس زه چا ته وګورم او څوک لري په دې کور کې چې ما ته راکړي زه خو اوږه په اوږه دغه کور امکاناتو دپاره د نفقې دپاره ما به خپل امکانات په کار اچو اوس به څنګه کوو یعنی ما چې زه چې د کورون خبر لرم یعنی بالکل بې خبت حالت دی او دا نور د زغملو وړ نه دی دا به څنګه وشي او که حکومتونه هم تدبیر ونه لري او کوم برنامه ونه لري دا به څنګه کیږي زه دې ته حیران یم چې هر څوک ګوري په خپل خولۍ کې په خپل خولو کې همدا سلام دی او چا سره خبرې نه کوي ته و ته لا کې وګوري انسانان ټول غمګین موټران غمګین دا ونه ته ګوري غم وریږي د خندا او د مسکا تینارونه بیخي را شوې ده اصلا او د هستې د بقا لار ترې ورکتې چې څه به کېږي او امکانات پیسې راکړه ورته اصلا نشته پیسې نشته پیسې ورکې شوې داسې یو رقم ورکې شوې چې څوک پرې پوه نه شو
ډېره مننه آغلی امیل پر دې موضوع به خبرو ته دوام ورکوو خو زه غواړم چې د اوریدونکو پام پر همدې موضوع باندې اړوند یو راپور ته راوړم چې یو شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینی ګټونکي دي دوی وایي چې په اوسني وضعیت کې د کور لګښتونه نسي پوره کولی او دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړو او ناامنیو کندې کړي او د کورنیو د پالنې دروند بار د دوی پر اوږو دی چې اوس دوی دغه بار نسي وړای ځکه چې کارونه نسته په دې اړه باندې به یو راپور ته غوږ ونیسو او بیا به وروسته خبرو ته دوام ورکړو
رقیه وایي چې میړه یې موټر چلوونکی و او لرې پرتو کلو ته به یې خوراکي توکي د پلور لپاره وړل نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوو او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود رقیه چې د شپږو ماشومانو مور ده هغه مهال یې د صفاکارې په توګه په یوه روغتون کې کار کاوه نوموړي وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت ته په کار پسې تللی و خو بیا غړېدلی سترګې کور ته راستون نه شو تر دې چې په وینو سور مړه یې ورته کور ته راوړ رقیه زیاتوي نه پوهېږي چې میړه یې چا ووژه نوموړي وایي د میړه په وژل کېدو سره یې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومانو د ژوند لګښتونه یې پر غاړه شول رقیه چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش د صفاکارې په توګه کار کوي وایي
زه خپل د کور ډوډۍ ګټونکی وم ډېر سخت دی واقعیا سخت ځکه وایم زه د اوس ډېر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم هوټلونو کې کار کوم او میاشت کې 200 کوي دا 200 باندې د کور کرایه ورکم د اوبو برېښنا بل ورکم خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم زه خپل خدای ته حیرانه یم چې څنګه یې پوره کړم
د رقیه په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله ګاونډیان له رقیه او ماشومان سره خپل ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوګه تیر نه کړي دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپل گزاره کوي نازبوبو بل خزاده چې وایي شاوخوا دوه کاله وړاندې په کندوز کې د پولیسو پرنجر د ماین په چودنه کې خاوند او زوی ووژل شول نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له یو معیوب زوی او یو ځوان لور سره ژوند کوي وایي خاوند یې آشپز و نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې کله یې په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه یې ځان وغورځوه چې لاس او ملای ټپي کړي او اوس هم د دغو فزیکي ټپونو له کړاو سره لاس او ګریوان ده نسببو وایي چې د خپل خاوند او زوی له مړینې وروسته به یې د خلکو په کورونو کې جامې مینځلې خو اوس د خپلې ناروغۍ له امله دا کار هم نشي کولی هغه وویل
لکه چې وم تللم جامې مې مینځلې کار مې کاوه اوس څه کولی نشم نه پوهېږم مینه مې کمه ده چې کار کوم لس پښې مې ریږدي
ناز ببو وای چې بل زوی ورک دی او له څو کلونو راهیسې په اړه معلومات نه لري. د دې په خبره د کابل په واټونو د پلاستیکي نقشو او قلمونو په پلورلو سره یې ځوانه لور هڅه کوي چې د کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت درون بار ته اوږه ورکړي. دغې مور او لور هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هیڅ خپلوان ورسره مرسته نه ده کړې او له څو میاشتو راهیسې د کور کرایه هم نه ده ورکړې. د خپلو کورنیو سرپرست دغه میرمنې وایي د خپل ځان او کورنۍ د پالنې لپاره په یوازې ځان کار کوي، خو د دوی په وینا د طالبانو لخوا د ښځو په کار د محدودیتونو په لګولو سره د کار کولو فرصتونه دوی ته کم شوي دي. د یادونې دی چې طالبانو حکومت په ډیریو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی چې له امله یې د هغوی کورنیو د ښځو عایدات چې میړونه یې د جګړو او ناامنیو قرباني شویو خورا کم شوي دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید، نور بس د خبرونه روانه د پدې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی حسنا روفي او اغلی اوجی امیل ملمنی دي. تاسو اوریدل چې یو شمیر شذو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د خپل کورنۍ یوازنی ګټونکو دي او ځینی کندې وی چې په دې راپور کې لمر سره خبرې کړې وي او دوی ویلي وو چې څه ډول د جګړو او ناامنۍ لکبله د دوی ژوند له خطر سره د دوی د کورنیو د اولادونو ژوند له خطر سره مخامخ شوی او اوس له څټول اقتصادي ستونزو سره دوی مخامخ دي. اغلی روفي د کندو شوزو پر ستونزو کا په ځانګړې توګه باندې خبري وکړو. په افغانستان کې شاید د کندیانو شمیر تر نور هیوادونو زیات وي ځکه چې جګړو او ناامنیو ډیر خلک وژلې دي. ستاسو په نظر د دغو شوزو حقونه څه ډول خوندي کېدای سي؟ د حکومت څه هغه مسؤلیت دی چې د دغو شوزو په برخه کې باید ترسره کړي؟
بل شکه چې په افغانستان کې د پرتلو جګړو او د پرله پسې جګړو د دې لامل شوی دی چې ډېرې ښځې کونډې شي او په کورونو کې اوسي. او په افغانستان کې دا شرایط اوس ویل شوی دی چې باید هر ښځه کله چې له کور نه وځي باید محرم سره اوسېږي، او دا قوانین مقررات ډېرې په ولایتونو کې تطبیقیږي چې دا د کونډې ښځو لپاره ډېر مشکل به اوسېږي او ډېر په سختۍ سره دې کولی شي چې خپل د ژوند نفقه تامین کړي. حکومت په افغانستان کې باید د دې ښځو لپاره جدي توجه وکړي او باید د دې شرایط ومني او د دې لپاره د کار زمینه برابر کړي. دا بیرته ګرځي د دې لپاره چې باید مکتبونه دروازې خلاص شي او همدارنګه د پانتونونو دروازې خلاص شي تر څو د دې شمېر ښځو شي کولی چې د خپل تعلیم په برخه کې زده کړې وکړي او والدغه وکولی شي چې کار وکړي. او کله چې دا ښځې یا دا کونډې ښځې چې په ولایتونو کې یا په کابل کې یا په افغانستان کې کار کوي باید هیڅ بندیز د دې کار په برخه کې نه اوسي. موږ د دې شاید وو چې ځینې ښځې په موسسو کې کار کول یا خپله په کورونو کې کار کول چې د کورونو کولای شو چې لاسي صنایع په بیلابیلو برخو کې کولای شو چې خپل لاسي صنایع په بازارو کې تولید وکړي، مګر بندیزونه محدودیتونه د دې لپاره چې ښځې نشي کولای چې بیل محرم څخه کورونو څخه ووځي، په خصوص په ولایتونو کې چې ډېر مشکل دا مشکل ډېر دی او ډېر په جبر سره دا تطبیقیږي ډېر مشکل دی ښځو لپاره. حکومت باید دا بندیزونه په دې برخه کې ځکه چې متاسفانه تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی دی او ښځو او نجونې روز تر روزه خپل روحیې له لاسه ورکوي او روز تر روزه په خپل کاري په برخه کې اغېزمن کیږي.
مننه اغلی روفي. اغلی امیل، ساس څخه ورته پوښتنه کوم، په داسې حالاتو کې چې د ښځو پر ژوند باندې محدودیتونه زیات سوي دي د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو راهیسې، ستاسو په نظر د حکومت څه دنده ده چې د دغو ښځو په ځانګړې توګه د کونډو ښځو ستونزې حل کړي؟
ملکم د کونډو ښځو لپاره باید دوی یو برنامه ولري یا د اقل یو پروګرام ولري چې د دوی اقتصادي ستونزې لپاره یو دایمي پایداره لاره چاره وکتل شي چې دوی یا معاش ولري یا دوی په کار وګمارل شي چې دوی یو عاید ولري او خپل د ځان او د اولادونو نفقه برابر کړي. نو اوس چې زه فکر کوم تر اوسه چې دوی راغلي دي اصلا دوی غوږونه نه کوي، هغه کوي په دې ځان هم نه پوهېږي، په دې ځان هم نه آګاه کوي. یو څو ورځې مخکې یو نمایشګاه په کابل کې په هغه کې موږ مو ته باور وکړه چې دا میرمنې څه لاسي صنایع و یا نورو تولیدي برخه کې چې دوی لاسته راوړنې درلودو، غرفې درلودلې، یعنی نیمایی خزی بی، تا باور رو که چی دیگه چا مالون سم خرس نشو، زما هم غرفه دلودو، یعنی خلق براتلل خوخی ول، ولی امداک دیگه ویلی چی، اما اغا پروگرام دیا فقط، ولی سخه برادا سم خرس که ول نی سهل که بای که نخر، فقط خلق رازی سهل که ای قیمته ای بس نخسته نشی، امدا سلور پنځه ورځې امدا ستیر شو په داخر ورځ کې کاپ کم هر چا که خرڅ ک اته د غرفې پیسې چې هغه 2000 افغانۍ باید دی پرداخت کو داغه پوره نه ک، یعنی خزی راغلی او په شوق باندې چې دلته بازار یې ویو کې د تاړي کې پیدا شي د نور سره او دا د دوی هغه محصولات د لپاره خریدار پیدا شي، بازار پیدا شي. دا خو د یو هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا لپاره د تفصیل لپاره ډېر لوی خدمت دی چې ښځې موسم ملاتړي او داسې کارونه کوي، یعنی ډېر ښایسته لاسته راوړنې دلو ده، بیخي جالب و. زما خپله ډېر خوښېده، زه نور غرفو کې ډېر ګرځېدم اما خریدار نه و. داسې سوړ بازار و، زړه به دې تنګ شو. او زمونږ هم خپله دونه له فروشه مو کنه هغه و که ښایسته و، خلک به راتلل، بیروبار به یې جوړو. اما یعنی خبره دلته ده چې دولتونه او حکومتونه د یو هیواد د داسې قشر دپاره چې جنګونه د نیم پیړۍ څه کم نیم پیړۍ کېږي، دومره ځوانان دومره نارینه مونږ له لاسه ورکړه او ښایي دا څه وکړي د دې لپاره دغه ټولنه کې جرم جنایت به زیات شي، دغه ټولنه به بیا ناامنه شي او دغه ټولنه به بالاخره یو حالت ته به لاړ شي چې د دې مهارېدل یو میاشت کې دوام وکړي باور وکړو مشکل دی. دولت هم فکر کوم چې د دې مخه نه نیول کېږي، ځکه ګولګه چې داسې بد شی دی چې هر کار ته انسان لاړ باسي او ډېر حالتونه په خلکو باندې سخت راغلي دي او ډېر دردونکي دي. خلک په اقتصادي لحاظ دلته بیخي ځپل شوي دي، بیخي کړول شوي دي، لاړه ترېنه ورکه ده، حیران پاتې دي. عصبي تکلیفونه، رواني تکلیفونه په کورونو کې انسانانو کې چې وګوري پیدا کېږي. هر دوکاندار ته چې دې خلکو پور اخیستي دي، دوکان خالي شوي دي، حتی پور سوکر کولی نه شي، بېرته یې وچ ور نه کړي، دوکان خالي دي. داسې حالت دی، دا به تر کومه دوام وکړي؟ دا بالکل دردونکی دی. زه وایم چې دغه اوس حکومت ورته وایو نو دوی باید په دې غور وکړي، د خلکو ته امید ورکړي، ډاډ ورکړي. دغه کونډو ښځو دپاره باید دوی د کار زمینه مساعده کړي، یا دوی دپاره یو معاش وټاکي، ځکه دوی د کور کرا ورکوي. اکثرا ډېر غریب دي، 99% غریبان دي، خپل اولادونه یې مکتب ته لیږی نه شي او د هغوی د وچې ډوډۍ توان نور نه لري. دې لپاره زه فکر کوم که داسې دوام وکړي دغه ټولنه بیخي یو ناورین خواته ځي، بشري ناورین دی. همدا اوس چالان دی که خلک نور هم تماشا کوي، دلته به انسانان د ولږي نه به همداسې پتوي او دوی ته به وایي چې دا څنګه مړ شوی دی او د دې توان نه لري چاته خپل که د مرض د تکلیف نه چې ځمکې که ونه غورځېږي، دوی د ډاکټر د فیس توان نه لري او دوا خو اخیستی نه شي. نو دا رقم چې کېږي باید وزغمي، تر هغو چې به ولویږي په ځمکه او بالاخره تباه او برباد شي او مړ شي. نو دا څومره سخته ده، هغه خو د دې د خپل د تداوي امکانات نه لري، د خپل وچې ډوډۍ، دغه وچې ډوډۍ، دغه څوک چې ویټامین نه اخلي، پروټین نه اخلي، وجود یې ضرورت لري، بالاخره مریض کېږي که نه. خو د دې حالتونو د پای څوک نشته چې یو تدبیر ونیسي. یو ورځ په تلویزیون کې ووایي چې موږ د دغه خلکو دپاره چې موږ ستونزې لري، موږ خبر یو، با خبر یو چې په څه حالت کې دی، موږ به دغسې پروګرام ورته وګورو، موږ به دغسې زمینه د هغه وګورو، مګر څه نه اورو.
بله ډیر مننه اغلی امیل زبرت تاسو ترازم اغلی روفی د اغلی امیل د خبرو په دوام باندې ک تاسو د خپل شا او خوا په اړه باندې داس کیسې راټو کی چې تاسو زموږ اوریدونکو ته ویل غواړي د شجو د خراب اقتصادي وضعیت په اړه باندې چې تر څو د ژغ تر مسؤلینو پر ورسیږي او په دې اړه باندې کوم اقدام وسی
مننه مونږ په کابل کې د کابل بین المللي نمایشګاه شاهد وو په دې نمایشګاه کې مونږ هم ونډه درلودل زه د دې شاهد ما چې یو تجارت پیشه البته د ښځو په برخه کې متویل چې په ننګرهار کې داسې نمایشګاهونه هیڅ نه ایجادیږي لامل څه ده ولته اصلا داسې ښځو لپاره حق نه ورکول کېږي چې داسې نمایشګاه اوسېږي او هغوی ګډون وکړي او وشي کولی چې د هماغه خپل لاسي صنایع هلته خرڅ کړي او هلته بندیزونه ډېر دی او کله چې ښځه له خپل کور نه څخه وځي باید محرمې ورسره اوسېږي برقع یا چادري هم ورسره باید اوسېږي نشي کولی چې همته خپل لاسي صنایع په ازاده ډول خرڅ کړي مونږ د دې شاهد چې په ولایتونو کې ښځو ډېر په بندیزونو سره مخ دي او په کابل کې هم همداسې کله چې یو فرمان امر تطبیقېږي په ټولو ښځو باندې په ټولو نجونو باندې ډېر منفي اغېزه کوي او همداسې د زده کوونکو په برخه کې په نمایشګاه کې په بېلابېلو برخو ونډه درلودل د زده کوونکي د مکتبونو زده کوونکي راتلل چې د شپږم ټولګی ځکه چې زده کوونکي په هر چیرته چې وینم اتمان مشتري خبرې کوم او د هغوی د وضعیت نه پوښتنه کوم یو زده کوونکي د شپږم ټولګی زده کوونکي و مور او سره خبرې مې کړې چې څنګه د نمایشګاه څنګه د تاسو درسونه ولیدا خو ډېر ښه ده خو نه پوهېږم چې زه د سږ کال کله چې تیر شي او نه پوهېږم چې بل کال ته به مکتب ته لاړ شم که لاړ شم آیا بل کال زه هم د دې فرصت به ولرم چې د مکتب لادرس نه داسې زه ته برا شم که نه او همداسې کله چې مونږ مکتبونو ته تلو او هلته مو قرتیاسي توضیح کوو هلته هم زده کوونکي تر اوسه چې زما یادېږي ټولې د دې هیله مند و کله چې د دو کال دا سه کال یا پیلېږي دا هر کومې به اووم صرف به خپل شروع کوي او خپل زده کړې به پای ته رسوي خو متاسفانه چې دا تر اوسه نه دی تضیق شوی د دې زده کوونکو د دې د پوښښ لپاره بېلابېل فرمانونه ایجاد شو دا تطبیق دا امضا شو مګر د دې لپاره چې مکتبونه شروع شي او همدارنګه پوهنتونونه شروع شي هیڅ کوم اقدام نه دی رامنځته شوی دی او کله چې مونږ د خپل د نسل د خپل د همنسلانو ته ګورو بالخصوص د نجونو لپاره چې ګورو چې په بندیزونه دي په محدودیتونه دي د دې کار بند دی د دې تحصیل بند دی د دې همداسې روحیه د دې روحیه کله چې مونږ ګورو د دې ستړې روحیه کله چې ګورو واقعا چې ډېره دردمنه تېرېږي او ځینې وخت اصلا هیڅ کلمې او هیڅ جمله مونږ نشو کولی چې ووایو چې حکومت دغه اقدام باید وکړي حکومت خپله دېږي چې د یو هیواد ترقی د هیواد ښځو او د هیواد ټولو ځوان نسل سره دی او کله چې دا بندیزونه رامنځته کېږي بې له شکه چې دردمند دی او زموږ ویل هم تر ځایه پورې اغېزه کوي او کله چې حکومت ونه غواړي چې د نجونو پرمختګ وکړي ښځې پرمختګ وکړي مونږ نشو کولی چې نور کوم کلمه او یا جمله ورته ووایو
مننه اغلی روفی اغلی امیل ستاسو پام د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو راپور تر اړوم په دې راپور کې وړاندوینه سوې و چې کچيري په 2023 کال کې له افغانستان سره د تیر کال په څیر د 3.8 میلیارد ډالر مرسته وسی ناخالص داخلي تولید به 1.3% لورسي خو که د طالبانو د سخت دریځ کړنو له امله مرسته 10% کمی سي ناخالص داخلي تولید به 0.4% نور هم کښته ولاړ سي ستاسو په نظر دغه څونه مهمه ده چې د افغانستان د اقتصاد په خاطر باندې او دا چې نړیوال د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي په دې برخه کې څومره مهمه ده چې طالبان باید د خپل دا ډول لکه د ملګرو ملتونو په وینا د سختګیرانه پالیسیو څخه خلاص واخلي
متاسفانه زه چې دوی ګورم ته به وایي چې دوی د خپل هېواد د وګړو سره دښمني کوي انسانان دوی خپل هغه
دریس کله هغه کچې او کولای شو فشار راوړو چې که تاسو میرمن ته اجازه ونه کړئ نو موږ کومکونه بندوو. تاسو باور وکړئ چې هر یو هر چارواکی هر ویان په ډېر ډاډه زړه ویلې موږ ضرورت نه لرو. دا زموږ کلتوري مسله ده او دا زموږ داخلي مسله ده کې بندوي یا نه بندوي. دوی ویل چې ضرورت لرو دوی باید جاري وساتي، اما هغوی شرایط ایښې وو. یعنی دومره هم دوی ولکه چې خیر دی دوی به د ایجاب سره راشي چې دوی باید صحیح غلي. ما داسې فکر کوو چې دوی به شرایط په خپل خوښه باندې دوی دپاره آماده کاندي او دوی به ووایي چې دا خو بیخي ضرورت دی ځکه مونږ اقتصاد وو دغه نظام د بانک او دغه راکړه ورکړه او دغه پیسې او دغه حالات چې اوس وینو او که دا هم کته شي خو دا خلک مري کنه. مسئول څوک دی؟ خو جوابګوی الله ته مونږ یو، دغه خلکو ته مونږ یو، ځکه حکومتونه خو د همدې دپاره چې خدمات یې راکړي هم د دوی مسؤلیت لري، د دوی د هوساینې دپاره، د دوی د انتظام، د ژوند، د ټولو ذمواري لري دوی. نو ما ویل چې دوی به خپل دریځ بدل کړي، دوی به شرایط نور هم دوی ته ووایي چې که ایجاب مراد شي، که د دوی ځایونه بیل شي، که داسې وشي، که داسې وشي، که دوی یوازې ښځو دپاره په تماس کې اوسي نو ښه به وي. نه، مګر ما داسې انتظار درلودو چې ومې ولیده دوی بې تفاوته او په بار بار بې تنایي وښودو او ورباندې قطن تاثیر یې نه کوو که بندوی هم. یعنې دوی خو ویلي په ښکاره ډول چې که بند یې نه کړي ښه ده، ځکه چې موږ ضرورت لرو، شرایط داسې دي. اما دوی هېڅ داسې نرمښت ونه ښوده چې دا ښځې و کار به وکړي. نو په دې مونه شوه بالاخره بعضې ماسات وویل سره له دې چې دوی ښځو ته اجازه ورنه کړه، خو بیا هم هغوی وویل چې موږ دا خپل کومکونه یو څه جاري ساتو ځکه افغانستان په ډېر بد حالت کې دی په اقتصادي ډول، په مصونیت د غذایي نه لري او سخت خلک د ولږې سره مخ دي. نو نه پوهېږم چې نړیوال کې د هر طریقې نه دوی کار واخیسته چې ښځې باید هغه شي او فشارونه یې راوړه، خو دوی خپل دغه فشارونو ته هېڅ اصلا خپل اعتنای ونه کړه او پام یې ونه ساته او تغییر یې ونه کړه. او افغانستان کې هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کوي نړیوالو سره ته باور وکړي چې زیاتره یا تا اتیا فیصده هغه نجونې وو چې ټول کورنۍ ته یې نفقه برابروله، کار یې کوو او وړتیا یې ترلاسه کړې وو، تعلیم یې کړی وو. زموږ په خپله کورنۍ کې داسې یو کس شته چې هغه د یو ماسي رئیسه وه، پلار یې وزګار و، مور یې بالاخره د کار نه جوابه شوه، او ورور یې محصل و، خور یې متعلمه وه. دغه ټولو د کور نفقه او دا شیان یې په غاړه وو. کله چې هغه په کور شوه دومره سخته شوه، دومره د ایران پاتې شي چې اوس به څه کوو، بلاخره به څنګه کیږي. یعنی ډیره سخته ده. اکثریت خپل کورنۍ ته نفقه برابروله، د خپل کورنۍ سره یې اوږه ورکړي وه، خپل ځان ته، خپل ټولنې ته، وطن ته کار کوو. هغوی خو هغه وخت هم په ایجاب کې وو، شرایط یې داسې وو چې د ښځو سره یې کار کوو زیاتره. نو واقعا دغه خواشینوونکی دی چې نړیوال ته هم نړیوال هم ویني چې موږ په څه حالت کې یو. باید دوی خپل مرستې هغه نه کې اونس په میوې د افغانستان نه، ځکه هغه کسان چې د مرګ نه ژغورل کېږي د دوی په کومکونه. زه وایم چې زه پوهېږم چې بنیادي کومک نه کېږي، دغه چې دوی کومک کوي سرسري و روبینایي او فقط هغه د څو هغه دپاره دوی دپاره د اشتغال زمینه او د کار زمینه نشي برابرولی، او داسې یو برنامه نه هغه کوي چې دوی داسې مفت خور او په دې رقم باید دوام ونه کړي. اما متاسفانه ده چې ډېر وخت نه چې خلکو هم نارې سوري کړي دي چې باید دا په دې ډول ور نه کړل شي، ځکه افغانان بیا همداسې اموخته کېږي. اما اوس په دې شرایطو کې دا حالت ته دوام ورکول ډېر ضروري کار دی، او دوی باید دغه خلک چې اړمن دي دوی باید ناهیلي نه شي، ځکه د دوی د حیات مسله ده. او انسانان به ومري دي نه وروسته د ولږې نه، اوس هم هغه فقر غذایي سره مخامخ دي. دوی صرف د وچې ډوډۍ او ژوندي پاتې کېدلو دپاره خپل مبارزه کوي چې ژوندي پاتې شو، او دا هم دوی په سخت حالت کې دي. دومره باعزته خلک، ډېر ښه خلک چې یو وخت توان د کار او د ښه تحصیل یې کړی وو، اوس دونه عاجز شوي دي او دونه احتیاط شوی دی چی بیخی رنج جوری بیخی اوز خو لارا تین ورکا دا و بیرون تاگم مشکل دا و سرکم لارچی اگر چی پیسی نلگه خو تاگم یو سه امکانات گواری سرکم لارچی پس تز وزرون او پیدا کی سرکم ووزی اوز خو مونگ دلت بیخی لکه چی اسی روزی دا خو دیر سخته دا واقعا دا دیر او نړیوالی ګوري او تماشا کوي خپل خبرې کوي هم په عملی ډول د دې په ژوند باندې تاثیر نه کوي زموږ ژوند ورځ تر بلې خرابېږي او ښه کېږي نه
مننه اغلی امل اغلی روفی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیاي پروګرام یو بل راپور ته هم ستاس پام راړوم دغه راپور دوه کاله مخکې خپور سوی وو او یو ارزونه یې اټکل کړی و چې په دې راپور کې راغلی و چې د کار کولو څخه د ښځو منع کول به د افغانستان د ناخالصو عوایدو تر یو میلیارد ډالرو پورې یا چې 15% پورې د دې هیواد ملي اقتصاد ته زیان ورسوي په دغه راپور کې غوښتنه سوې و چې په کورنیو ناخالصو عوایدو کې د راتلونکي زیان د کمیدو لپاره د ښځینه مرستندوی کارکوونکو څخه د محدودیتونو د لرې کولو په شمول ټولې کورنۍ سرچینې فعالې سي. ستاسو په نظر پر دې برخه چې اغلی امیل خبرې وکړي چې څومره مهمه ده چې د مرستندوی ادارو او د مرستو په خاطر باندې باید د ښځو پر کار باندې محدودیت لري سي د پر دې برخه کې تاسو خبري وکړي چې د افغانستان د خپل ناخالص اوایدو د زیاتولو په خاطر باندې څومره مهمه ده چې ښځې باید د کاري قوې برخه سي او دوی دغه حق ولري چې د افغانستان لپاره نه یوازې بلکې د ځان او د خپل انفرادي مالی مرستې خاطر باندې د خپل کورنۍ په خاطر باندې باید کار وکړي.
بلې شکه چې څنګهونه په بیلو بیلو برخو کې د ښځو لپاره د خپل هیواد لپاره ګټمن دی او دا د ښځو لپاره چې په مستقل ډول په هیواد کې کار وکړي دا فایده لري او بلې شکه چې د اقتصادي په برخه کې اغیز لري. ممکنه چې په نوای کابل کې پر مشروع کې ګډون مو درلودل د حکومت یا چارواکي راغلی و او خپل وویل چې ښځې د افغانستان کې 60% کولی شي چې په اقتصادي په برخه کې اغیزه ولري او همدارنګه موږ تل دا اوریدلی یو چې ښځو په بیلابیلو برخو کې کولی شي چې پانګونه وکړي کولی شي چې کار وکړي او کاري د نورو په حساب یا ډېر اغېزمن دی خو متاسفانه په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی. دا مو شاید یو چې نړیوال د ښځو لپاره بیلابیلو پروژه مخته کوي او بیلابیلو پروژې حکومت ته ورکوي چې د ښځو لپاره او د دې پانګونو لپاره باندې اغېزه ولري. مګر هیڅ کوم پروژه د ښځو په ژوند کې عملي او اساسي اغېزه نه ده کولی. مګر رقم چې اغلی امیر ویلي چې دا پانګونه یا دا پیسې چې کله چې افغانستان ته راځي او د ښځو په آدرس لپاره راځي یوازې په ساده ډول یا ډېره په امغه په دلی چې وای بخورو نمیر په شکل ټول لپاره ورکول کیږي هغه هم یو شمیر یو ډیر کمه ټول لپاره ورکول کیږي چې هغه هم هیڅ کوم فائدہ نه لري او هیڅ کوم اغیزه نه لري. کله چې نړیوال پوری د کانفرنسو په اقتصادي په برخه کې پرمختیا وکړي او همدارنګه د کانفرنسو حکومت کله چې په بیلابیلو مجلسو کې د تجارانو په مجلسو کې وای چې باید څنګهونه وشي او عملی اقدام چیرته ده عملی اقدام کوي چې د اقتصادي په برخه کې باید اغیزه ولري هغه چیرته ده هغه کله تطبیق شوی دی او کله تطبیقیږي. بلې شکه چې دا برخه د ښځو لپاره اغیزمن ده یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نورو نجونو لپاره کله چې د یو هیواد ناخالص عواید ډیر شي یو ښځه وکولی شي یو نجونه یو نجلۍ وکولی شي چې په یوه برخه کې پانګونه وکړي هغه کولی شي چې نور نجونه په بیلابیلو برخو کې شامل کړي او د کار زمینه ورته برابر کړي. خو متاسفانه په دې برخه کې جدي توجه د حکومت لخوا نشته او همدارنګه نړیوال یوازې دا یاد لري چې یو آمار ورکړي او یو آمار منتشر کړي چې دومره تغییرات راغلی دی دومره اغیزه کړی دی او باید اقتصادي زمینه نور پرمختیا وکړي. خو متاسفانه عملي اقدام هیڅ نده شوی دی او د افغان ښځې په دې حیرانه دي چې حکومت ته وګوري یا نړیوال ته چې متاسفانه دوه برخې هم حکومت هم نړیوال افغان خزو ته نه ده توجه کړی دی او دوی پاتې دي او دا سخت شرایط.
مننه آغلی روفی. آغلی امیل تاسی یادونه وکړه او آغلی روفی هم یادونه وکړه مخکې چې شوزو پنندارتون کې ګډون کړی وو او خلک هم هلته راغلي وو. آغلی روفی وویل چې د طالبانو یو استازی هم و دغه نندارتون ته راغلی وو او خبرې یې وکړې او د شوزو د په اقتصاد کې د شوزو پر اهمیت باندې وویل چې 60% ښځې اغیز لرلی سي. آیا شوزو له دغه استازی سره خبرې وکړې او هغه غوښتنې ورسره مطرح کړې چې دوی لري د خپل اقتصاد په برخه کې؟
مننه کوم. خبر په دې کې ده چې چارواکي خو زیات راغلل هغه چې په استایي کې خبرې وکړې او داسې یادونه یې وکړه. نور هم راغلل، وزیران راغلل، بار بار وګرځېدل پار خوښي باندې تاته د ښځو خپل ستونزې ورته یادونه وکړه، خپل هغه چې کوم مشکلات سره چې دي مخ وو داسې زیات جدي نه نیوه چې دې توجه وکړي یا یو چا ته ووایي چې ته یا سکرټر ته یې ووایي یا خپله خوا سره چې کوم کسانو چې یاداشت ونیسي. بس ښه خبرې کوو، نو خبرې په دې کې ده چې دوی هم ګرځېدل هغه خپل حضور فزیکل خلکو ته یې ښودل چې مونږ هم داسې علاقه لرو، مونږ ګرځو، مونږ مسؤلیت لرو، مونږ علاقمند یو چې نارینه او ښځې لاسته راوړنې لري او د هېواد د پرمختګ دپاره د انکشاف دپاره د اقتصادي لحاظ او ښځې چې بیا دوی ته اجازه ورکړې دی او د بازارونو کې مثلا خپل هغه محصولات خرڅلو ته راوړي. په دې هم فکر یې کوو چې یعنې موږ خو دې برخه کې څه نه وایو. خو زه وایم چې دې کې څه خبره ده چې ته یو تعداد ښځې پرېږدي، فرق په څه کې ده چې هغه بایومتریک دپاره پرېږدي یا مثلا په ځینې ځایونو کې د تلاشۍ دپاره پرېږدي، په ځینې اداراتو کې خال خالې پرېږدي او دلته تجارت دپاره په بعضې مواردو کې مثلا یا په مرکز کې په اطرافو کې خو یو څه بیا محدودیتونه بیخي زیات دي چې هغوی ډېر ستونزې سره مخ دي، دې ته اجازه ورکوي. اما په عام شکل ښځو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښځو ملاتړ نه کوي. مثلا وزارت زراعت ته چې زما د کار پورې مربوط ځای دی، هلته چې لاړو مهین صاحب سره خبرې وکړې، مهین صاحب ډېر په افتخار ویلې مونږ د اقتصاد خانواده کې چې کوم ښځې کار کوو متخصصینې وې، همدا اوس په ډېر عزت مونږ په کورونو کې کېنولي او هغوی ته معاشونه لیږو. دومره مونږ د هغوی قدر کړی دی. ما مداخله وکړم، څه قدر دې کړی دی؟ هغه چې څه کوم علم پوهه دې په دې لاره کې درلوده هغه ټول هغه لاسه یاده وځي، هغه له منځه ځي. او دا خو هغوی به خوشحاله نه وي چې مفت پیسې په کور کې راځي یا څنګه. اول خو ستا څو رقمه د هغوی معاشونه کټ کړه او بیا رسول هغوی څومره په ستونزمن شکل دي. هغوی چې راځي په څه رقم په چادریانو کې یو ورځ دې ټاکلی دی چې د حاضري یو میاشتې امضا کوي، دا ټول ستونزې دي. مالې هغوی پرېږده چې نور شیان زده کړي او نور علم پوهه په دې برخه کې ترلاسه کړي او هغه خپل څه تجربیات چې لري هغه په کار واچوي ټولنه کې، چې څوک علم ترلاسه کړي د کور دپاره نه کړي چې قرار په کور کې کښېني څوک ورته معاش ویسي. دا کوم افتخار نه دی او دا تا کوم ښه کار نه دی کړی. خو زما باندې پستا زموږ مشره یې وغوښتله، ډېره راشو چې دا ولې دومره جدي شوه، ولې داسې خبرې وکړي، بیا هغه لږ ارام کاغذ وي. نو خبره په دې کې ده چې زه بیخي دوی ته حیران پاتې کېږم چې ما د پارکته اجازه راکوي چې زه بازار کې زه هلته دوکانداري کوم، خو زما هغه کس چې متصدی دی دی او هغه څوک چې متخصصه ده او هغه برنامه او هغه پروژه ما ته راکوي هغه دې په کور کې کېنولې ده او نارینه ته ما نه پرېږدي چې زه د هغه سره خبرې وکړم. نو طبعاً چې زمونږ کارونه شاته وړېږي، زمونږ کارونه انکشاف نه کوي، مونږ د ډېرې ستونزو سره مخامخ یو. هغه وزارت ته هم چې ځو په ډېر سخته په توې بندیخانې ته ځو، بیا څه رقمه پوښتنې کوي چې چا سره ځي او فلاني ورځ کې راشي او بستاني ورځ کې راشي او دا وکړه هغه وکړه. یو وخت زمونږ خپل کور و، مونږ هر دفتر کې بلد و، هر کار به هر چا سره هم چې کار درلوده ډېر په اسانۍ به مونږ لاسرسی درلوده هغوی سره. د غوی د پروګرامونو سره موږ بخارې تلیګل کیدلو موږ په نور یوادونو کې باندې واجګاګار ته اشتراک کوو نور یوادونو کوپراتیفونو د دی ال ای دلو د پاره به پروګرامونو موږ نور یوادو ته تلو د غوی زراعت د غوی میکانیزه شوی زراعت چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې یو زراعتي مالداری یوادو دلته نوی لاسته راوړنې چې جهان پکې کار کړی دی او سهولتونه یې رامنځته کړي دي ساینس ټیکنالوژي چې کوم کار د زراعت او د مالدارۍ په برخه کې کړی دی د هغه نه باخبرې دل هغه نوي امکانات وطن لپاره راوړل او د خپل زراعت د دې ابتدایي حالت نه د دې بدوي حالت نه ویستل دا خو لولو پروګرامونه غواړي دا خو کار غواړي دا خو داسې نه کېږي چې ښځې کښېنه او هغه نارینه هم د موږ نه بهتر حالت لري په همغه وزارت کې هم داسې کسان یې راوړي دي بیچاره چې هغه ملا مولوي دی چې هغه کمبخت نه متخصص دی نه په دې پوهېږي بس چوکیانې دي په همغوی باندې ډک کړي دي او پخواني خلک خال خال چې دي هغه هم داسې ډارېږي د دا نه موږ سره خبرې نه کوي حیران پاتې کېږي دا وطن کوم لوري ته روان دی او بالاخره موږ به څه کېږو څنګه به آخر به څه کېږي څومره به تحمل ولرو موږ خو د نابودۍ د نیستۍ او د تباهۍ کندې ته ور وغورځېدلو دا خو په دې رقم نه کېږي که څومره دوام کوي او خلک ورته بې تفاوت پاتې کېږي نړیوالې ګوري خلک یې ګوري اوس هغه دنیا نه ده دنیا اوس پیشرفت کړی دی او ټولو ته هر څه دغه دردونه دغه دغه نیمګړتیاوې دغه محدودیتونه دغه ظلم زور دغه نادودې چې په موږ روان دي موږ هم انسانان یو دغه دغه خلک ګوري که نه
مننه اغلی امیل اغلی روفی تاسو واوریدل چې اغلی امیل یادونه وکړه چې طالب چارواکي د شوزو خبرو ته هیڅ غوښ نه نیسي او غوښ پر نیسي خو جدي نه نیسي تاسو په نظر څه کېدلای سي چې د طالب چارواکو سره شوزو کښین یو موقع ورته برابر سي یو فرصت ورکول سي چې دوی هدا عقل خبره خبره تر هغوی پورې ورسوي او د جدي اقدامات غوښتنه ځنی وکړي
کله چې حکومت په دې ډاټ ورسېږي او د خپل ځان په دې ډاټ تصور ورسېږي چې موږ ښځه نه غواړو موږ نه غواړو چې ښځه په جامعه کې فعال په ټولنه کې فعالیت وکړي او غواړو چې د یو ټولنه او د یو مملکت نیم برخه فرض وسي نو د هغوی لپاره د بیلابیل پیشنهادونو د بیلابیل حل لارې مخته کول زما په نظر شه هیڅ کوم اغیزه به ونه لري ځکه چې تر اوسه مګر چې د نړیوال اته یادول د ښځو په برخه کې اصلا سم خبره به نه اوسېږي ځکه چې دوی هیڅ وخت د ښځو لپاره نه دی کار نه دی کړی نه کوي او هیڅ وخت به نه کوي خو د نړیوال ټینګار او همدارنګه د افغان ښځو ټینګار د کله چې مجلسونه کې یاد شوه د همدارنګه په رسانۍ کې چې د افغانستان ښځې په محدودیتونو بندیزونه دي حتما بېله شکه چې حکومت دې ته متوجه شوی دی چې د هیواد نیم برخه د ټولو برخې څخه د تعلیمي په برخه کې د کار په برخه کې د منځ تلو ته اړ شوی دی او ځای کېږي په متاسفانه کله چې حکومت همدارنګه چې په لومړی ځل طالبان په واکمنۍ ورسېدل مکمل دروازې د پانتونونو بند شو د مکتبونو بند شو تر څو چې د دې حکومت د پیور بل حکومت په واکمنۍ ورسېدل ټول ښځې په خپل کورو کې وو همدارنګه موږ کولی شو چې وګورو او د هغې د لومړنی حکومت پایله وګورو او د دې بل حکومت کله چې واکمنۍ ته رسېدل په دې ټول ډاټمن دی ټول پوهېږي چې ښځې بیا هم په دې حکومت کې هیڅ کوم حق نه لري او هیڅ کوم برخه نشي کولی چې په مستحکم شکل یو برخه کې کار وکړي او یا په خپل حقونو څخه دفاع وکړي حکومت دا تصدیل لري چې او خپل ځان ډاټمن کړی دی چې موږ ښځه په چارواکو کې په ټولنه کې نه غواړو او کله چې دوی نه غواړي موږ د لارې د مسؤلو لپاره د حل لارې پیشنهادول یوازې په خبرو باندې او یوازې په مسؤلو باندې تمامي کې کله چې کله چې یو غوږ نو سي چې هغه چې د خزو غوږ خبرې په غوږ ورسي، خو مونږ کولی شو چې د حکومت لپاره دا پیشنهادونه وکړو چې مجلسونه جوړ کړي او دا وګي په نړیوال ته دا وګي چې په افغانستان کې هیڅ کوم بندیزونه هیڅ کوم محدودیتونه په افغانستان کې نشته. کله چې یو حکومت په یو هیواد کې واکمنۍ ته رسیږي، د هغوی څخه خلک راضي اوسېږي او خلک د حکومت څخه راضي اوسېږي. هیڅ دې ته اړ نه کېږي، هیڅ کوم یا هیڅ کوم حکومت دې ته نه کېږي چې په بل حکومت باندې انتقال ونیسي او ووایي چې ستا خلک ستا په هیواد کې ستا په سرزمین کې ستاسو څخه ناراض دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو حقونه پلي کول، که د ښځو حقونه په رسمیت پېژندل، که ښځو په ښوونځیو کې همداسې په پوهنتونو کې ورته د تعلیمي په برخه کې زمینه برابرول، هیڅ نړیوال هیڅ حکومت نن نشي کولی چې په افغانستان حکومت باندې خبرې وکړي، او همدارنګه هیڅ حکومت دا جرات نه کول چې د افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې د افغانستان لپاره مجلسونه جوړوي. دا په کوم منطق کې ځایږي او د کوم جرات او کوم زړه دا تحمل اولی شي چې د خپل هیواد په یا کوم واکمن قدرت دا کوم غیرت دا ګوري چې د دې لپاره نور مجلسونه په بل هیواد کې دایریږي او دې ورته ډېر خوښ دي چې موږ لپاره.
بله،
سلامات
ډیر مننه اغلی روفی. اوریدونکو د ازادي رادیو د نور بس خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ له دواړو ملمنو اغلی حسنا روفی او اغلی اوجی امیل څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. د خدای په امان.